سويو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې برخه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خپرونه مهیروي. د افغان ښځو پر ټولنیزو او بشري ستونزو مو تمرکز کړی دی په دې خپرونه کې. خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره پرونی برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارت پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو عبادت ځای له برید وروسته تېره شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسما دا خبر نه دی تایید کړی، خو هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلی چې افغان شزی دا محل سختو بشری او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پور تنجونو د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودل او دی وویل چې دغه کار یو اشاریه یو میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم اردو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاده لیما همدرد له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینهوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شوزو په اړه ووایم چې شوزو هغه مقدسه کلمه ده چې هڅومره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. شوزو ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته ماتالاري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولي هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ورسته تاسو د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې شذې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دی په دې نه پوهېږي، کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو د دې خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله سګلمان یو دی، په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوی او دی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دی یو دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب بشوي کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتنی.
لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، هغه بشیر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې 1401 کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، دغې نه وروسته د 2014 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې، او هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي. او دا یو لوی ننګونه ده زما په نظر، او منګه په دې خبره مخکې ګیله ملهم یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه تر منځ کېږي، سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی، ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځی ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځی ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملک په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کیلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس خوندې شدې چې د افغان شوو د لپاره ځینی بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د شوو ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، او زه د دوی سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واکن زه نه ناهیله کېږم چې تر اوسه دې ځای ته نه دی رسېدلی. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن په پورې دوی رسېدلي دي، په څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کال کې جنګ و، داسې ارام ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلې پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
نو سم دې غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لا سره وي، دې کدا خبرې ولنه چې په واقع قرار نشي. نو ځکه دا خبرې د مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډې او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي، غونډې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرد په اسلامي جاب راکړل، هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه له ججې اسلامي له لحاظه هیڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خو دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې تر اوره دغه چې موږ باید په کور کې ته کښېنو، که وبښي یو انسان بد اخلاق ته په کور کې کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دی جواب ووزي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیاوې ښيي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه با اعتبار خلک دیدین قرار نکشي. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی،
دیدیم ټول سی عرب ولایت تاسو مسله تمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران یې راټول سي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی سي که یو بېسواده مور؟ وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو بېسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه، د هر نګاه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیات آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا کړه دا هغه وجهل خو زم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنی باور وکړي په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته، دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو شش عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم، خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکل زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، دا خلک خدای ووش څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟
اولینه زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کړي، د دې کومه د هغه وخت چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایی وخت چې د مسلین د आवाज واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدقه انجلۍ ده، د یو انجلۍ اولاد، د یو ښځې اولاد هم ده، او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلۍ د نارینه‌ګانو یا د سړیو لور هم ده، دوی هم کولای شي چې د دې نه پښتوني وکړي، او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلیږي. که چیرې دوی وغواړي نو حتماً، او تظاهرات باندې که موږ تظاهرات کړو راوځو طرفونو ته، هم به بېنظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زموږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. موږ کولی شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده حتی کولی شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ولې شي کولی نارینه کولی شي لاړ شي هغه تظاهرات کې، دوی نه چې ښځې تظاهرات کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل الکان هم مکاتبو ته پرېږدي. دا یو حل لار کېدلی شي، کولی شي چې خپل نارینه الکان پرېږدي مکاتبو ته، ووایي چې چیرې نجلۍ نه شي کولی مکتب ته لاړ شي، نو الکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو انجلۍ تاسیس کرده یا تعلیم یافته، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي، او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي، ځکه موږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. منګه نارینهګان ننګ کوي چې ډاکټران ته لاشي، نارینه ډاکټران ته ځي نوړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي،
اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغور دی د هغه دغه دی اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته که چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د پنجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاو آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شي دا د کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي اغه نارینه کنټرولونه شي د کونډه د وزید څونه د چې خونځې ترای شي خونځې کې به موږ هغه ته وې شتاس مثلا یا لن لباس واغوند یا غیر شرعي جواب واغوند هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوال نه د ټولو لرونه ورونه هغه ټول چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغه نام خونځې دا د چې هغه هم لاس پورته کې لاس پکار شي او د کوزه د حق نه د فوق او د تعلیم د ټولو حق دی
هم تر څه ستاس څخه به پښتنه وکم یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدل دي ولکه څه خطر نه هلاکه پورې انسانان به خپل دندې له لاسه ورکړي او شذي په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي دغه راپور ویل دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شذي هم خپل دندې له لاسه ورکړي ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې شذي په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي
بله دې د اندېښنې وړ خبره ده ځکه موږ په تفصیلي شرایط کې د قرار لومین خپل په سترګو باندې ټول شان او خبر په ثبوت وینو په دغه نظام کې د شذو تعلیم ته توجه نشته یعنی ورسره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي دا موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادانو زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي د یو په یو بهانه نه په بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کړی ځکه چې کمرنګ په جامع کې فین موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي ولسوالۍ ته دغه نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دي خطر ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي په زور د کورو څخه حاصل کیږي کار اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه ته نه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي جديده دغه وظیفې څخه به طرفه کیږي دې ته په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای ته لاسي هغه ځای ته لاسي دا نه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاسي د ولسوالۍ ته لاسي یعنی تاسو خپل یعنی د دې فکر کې څار یو شونتي شروع کی او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسیدي دا یو لوی بهانه ده دا د شذې استقبال د ټولنې څخه دا یو لار ده چې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کمرنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سیستم نور بهاني نور سیستم چې من تراوري چې شذي په ټولنې کې کمرنګ شي دی هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې به آیسته آیسته صفر ته ورسي
اصولی سب په دې اړه باندې کته سم مشته وایس چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري
نو دا چې اوس کوم ځای چې څه ته وره کته سم مشته په دې چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي حق وشتل کېږي او کوم ځای ورته دا وایي چې څه چې دی وایي دی چې دا چې دی چې د طالبانو څخه سره هر نو توقع لري شاید د دې خوشونه سره مخامخ شي شاید د ترټال او د شېن زدا نظر نه سم ورکول وي او ځنې زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن د لطف یو کې دا غوښمنه نه دی او دې خپل دا اقدام کوي چې د فرزان هر والی هر ولایت والی سره دیدی په مسلطه مېز ته وکښینی او دغه څه وغواړي چې د روج اولادونه ما به سر نوشته کوي. استاد ویلي چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او زموږ ښځې باسوادي وي دومره ځان سوځول وژل کې وژل پزه پرې کول لاس پرې کول دغه ګرده د ژوند اساس اقتصادي دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خپل ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درسې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي دغه ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکوي. هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي او پخوا زموږ اشراف صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن فرانسه غلي. نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان وو نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه او سار دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جامعې دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو یو وطني علت یې جهل او نادانی دی. که زموږ مملکت باسواد وایي زموږ داسې نه کېدو او دغه سرحد ته نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي البته چې باسواد وي چې هم علم ولري او دانش او عمل هېڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو. نور هم پسې بدبخته په دې بدبخته کې دی به هم پکښې غرق کړي. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له لحاظه. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظه خبر باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیوله استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بېکار وو سپی مسوه پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کړل هم به د کور کرایه په ورکول. هغه انسان چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي په بل میاشت دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دی خو مسلمانان دي. حضرت محمد په دوی د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وښي. حضرت عمر یو وشکې انګور ورته راوړو یا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکې انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول ته خدای زه د انګور تاته راوړم چې د روژه دې ماته. تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد دې ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ. تاسې په دین پیروان یاست. ورې وایي چې موږ اسلام راوړو نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ خلک مه وژنئ. دا خو هم وژل دي. یوازې وژل په دې نه دی چې توپک واخله ولې ولا دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرده ښځو
ډیر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اورېدونکو زموږ له درو سرو میلمنو لیمه همدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جوان ستمونا ما سر مغشو سادر غمونا دادو بدردا جوان ستمونا